ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಗ್ರಾನ ವರದನ ಕೋ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಪದಿ ಅಪರವನ ಕಿದರ್ತ ಹರ್ಕಲಿ ವಾಯು ನನ್ ದ ಗುಲುರ ಕಾಲ ದ್ವಜರ ಪಾಳಸಂ ದ ನವೆಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ಅತು ವಿಷ್ಟಮ ನೀಟದ ದ ವಖ್ಪ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಕಿ ದ ಮಖಾಮ್ ಶಪಗ್ ಪ ಕಾಬಲ್ ಕಿ ಪಿಂಜನಿ ಮಿ ಅವದಲ್ ತಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕಿ ದ ಸಹರ್ ಅತ ಬಜಿ ಶಿವಿದಿ ددی خبرونه وړاندې کوم کې زیم نو شروان کلندر
او زیم مجاهد جواد
په دې یو ساته خبري خبرونه کې یو شمیر مهمه رپورټونه لرو خو اول مپام راګرځو تر ټولو مهمه خبرونو سره ټکو ته
امریکا د پاکستان د پاوز نوی سرلخکار جنرال قمر جاوید باجوا ته هرکلی ویلې او هیله څرګنده کړې چې پاکستان به خپل خاور د گاونډیانو پر ضد استعمال ته پرې نه کړي
امریکا به د پاکستان سره د تراګری په ضد مبارزه کې وژه په وژه ولاړوي خو باید چې پاکستان خپل خاوره د نورو هیوادونو په ضد استعمالېدو ته پرېنږدي
او د ننګرهار چارواکي وایي د داعش پلوه ترهګر د ایالت په سرور ولسوالو کې 15 مدرسې چلوي بل خو د افغانستان او ترکمانستان ترمنځ د اورګاډي لارې وړومبې برخه پرانسته شوې ترکمانستان ته په دوره افغان ولس مشر وایي د رسد لارې پرانستل به د سیمې د پرمختګ سبب وګرځي
د آسیا نړیوال ریل پټلۍ سره د یقیني بندر نکنول د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اړیکو د لا پرمختګ لپاره سترګام دی
او د سوری دولتي رسنۍ وایي حکومتي ځواکونو د لیپو خار په ختیځو برخو کې د مخالفو جنگیالیو په وړاندې یو شمیر بریاوې ترلاسه کړې دي
او زه غواړم چې د خبرونو تفصیل ته
امریکا په پاکستان کې د پاوز د نوی سرلخکار د ټاکنې هرکلی کړی او ژمنه کړې چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې به پاکستان سره بشپړه مرسته کوي په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې پاکستان باید پرې نږدې خپله خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي وزیر اعظم میاں نواز شریف د جنرال راحل شریف له تقاعد کېدو وروسته جنرال قمر جاوید باجوا د پاوز د نوی سرلخکار په توګه وټاکه نوموړی به سر له سبا په رسمي توګه خپله دنده پیل کړي
د پاکستان مرکزی حکومت نوې مالیاتی ایوارډ اعلانولو کې ناکام شوې نن اسلام آباد کې د ملک د وسیلو ویش لپاره غونډه د خزانه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې شوې او د غونډې وروسته خبری کانفرنس ته اسحاق ډار ویلي سبو ته ویل شوې خپل حتمی وړاندیزونه دي د دسمبر 10 نیټې پورې راجمع کړي د دې وروسته به نوې ان اف سی ایوارډ اعلانوي د خیبر پختونخوا نه د صوبې په نمائندګۍ سینیټر پروفیسر ابراهیم په دې موخه ویلي دي مرکزی حکومت د وسیلو ویش لپاره د خیبر پختونخوا وړاندیزونه پام کې نه دي نیولې باید د نوې ایوارډ اعلان نه وړاندې دغه اندېښنو ته ځواب وویل شي دا وخت د ټولو وسیلو 55% صوبو او 30% مرکز اخلي او خیبر پختونخوا غوښتنه کوي باید د صوبو برخه 80% ته ورسول شي دا وخت تر ټولو زیاته برخه پنجاب صوبه اخلي او اخوا د خیبر پختونخوا تنظیم لاندې نیمه قبایلی سیمه افار بنو جاني خیل سیمه کې نه معلومه وسلوالو د زی لخکری او مشر ملک شاور گل وزیر په ډزو وجل دي سلو ورځې وړاندې هم په شمالي وزیرستان کې وسلوالو یو قبایلی مشر ملک صاحب گل وزیر وجلو د افار بنو د تازه پیخیزی مواری کومیډل نه د منلې تفصیل پر راکوي د ډیو ریډیو خبريال عدنان بیٹنی
چارواکو په خبره دغه پیښه تیر ماښام په افربنو جاني خیل علاقه کې رامنځته شوې او وسلافالو ملک شاور گل وزیر کور مخې ته په ډزو سره فشلې د دوی په خبره وسلافال په ملک پسې په موټر کې راغلی وو او ډزې پرې کړې دي او هغه په هغه ځای ژوند له لاسه ورکړی او وسلافال د موقع ځای څخه په تېښته کولو کې بریالي شوې دي د پیښې ذمہواري تر اوسه پورې کومې وسلافالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې ویل کېږي ملک شاور گل وزیر ځایي مشر او د سیمې خلکو ستونزې به پولیټیکل انتظامیه مخې ته ځدولې او ځایي امن لشکر کې هم مهم رول لوبه ولو د مجل سی ملک د کورنۍ سرچینو ویلې هغه د چا سره کومه شخصي دښمنۍ نه لرله یړ دی بي چې پر افر بنو کې دغه پیښه په داسې حال را مخه ته سوي چرته چې شمالي وزیرستان کې ضربي عذاب عملیات له عمله به کول سوي کډوال په زیات شمیر سره دلته ژوند تیروي او حکومتي چارواکو د هغه تحفظ لپاره سخت امنیتي تدابیر پورته کړی دي دا د هم یاد وی چې سلور ورځې وړاندې په شمالي وزیرستان غړیوم سیمه کې هم یو ځای مشر ملک صاحب گل وزیر هم معلومه مسله وړل خو په داسې حال چرته چې شمالي وزیرستان کې وسله والو په ضد په پراخه کچه سره ترسره شوي ضرب عذب عملیاتو وروسته حکومتي چارواکي فول پروف سیکیورټي په ځای کولو دعوه لري. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو او ټی وی.
دا د وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له خپل ترکمنستاني سیال قربان قلی بردی محمدوف سره د اقینی بندر ریل پټلۍ پرانیسته وکړه. افغان چارواکو ویلي د آسیا نړیوال ریل پټلۍ به افغانستان د سوداګرۍ او د مسافرو د تګ راتګ په برخه کې د ترکمنستان له لیارې له آسیایي او اروپایي هیوادونو سره ونښلوي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي د آسیا نړیوال ریل پټلۍ له لارې د اقینی بندر نښلول د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا او د ټولو آسیایي هیوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره یو ستر ګام دی.
د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي د دغه ایالت په سلور ولسوالو کې د داعش ډلې 15 مدرسې موجود دي چې پکې دوی نظریاتي او پوځي تربیې مقصدونه ترسره کوي. د حج او مذهبي چارو وزیر عبدالظاهر حقانی وایي سف امریکا ته ویلي دغه مدرسې په نازیان اچین کوټ او هسکه مینا ولسوالو کې موجود دي چې پکې د ځایي او خارجي وسلوالو او د نورو خلکو ماشومان زده کړې کوي.
ترکیه وایي داسې شک موجود دی چې داعش د سوریې په شمالي برخو کې ترکی پلو یاغیانو باندې کیمیاوي وسلې کارولې. د ترکیه پوځ د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي چې په 22 یاغیانو کې داسې نښې نښانې لیدل شوې دي چې ګواکې په دوی باندې د کیمیاوي ګاز استعمال شوی وي. ټپیان د ترکیې پولې ته څیرمه د خلیس ښار ته د درملنې لپاره استول شوي دي. خبر جاتوي په سوریه کې د 2011 میلادي کال یعنی د جګړې د پیل راهیسې د کیمیاوي وسلو د کارولو ډېرې پیښې لیدل شوي چې له نړیوالو قوانینو سره څخه ښکاره سرغړونه ده. د بلې خوا د سوری دولتي رسنۍ وایي حکومتي ځواکونو د الیپو ښار په ختیځو برخو کې د مخالفو جنګیالیو په وړاندې یو شمېر بریاوې ترلاسه کړې دي. د سوری پوځ د روسیې د هوایي ځواک په ملاتړ هڅه کوي چې د الیپو ښار د مخالفینو له منګولو څخه آزاد کړي. د الیپو په اړه نړیوالې اندېښنې هم زیاتې شوې دي ځکه دغلته کابو 2.5 لک ملکي وګړي د جګړې په ډګر کې بند پاتې شوي دي چې دا مهال کافي خواړه او درمل هم په واک کې نه لري. دولتي رسنۍ سنا وایي چې تازه تازه یې له مخالفینو څخه د سخور په نامه سیمه نیولې او بیا یې له ماینونو څخه هم پاکه کړې ده. نور وروستی حال له سوریې څخه زموږ همکار کلیم افضل درکوي.
د شام په حلب خار باندې شامی عسکر او د روسي جنگي جازونو حمله هم هغه شان دوام لري. تازه راپورونو تر مخه د حلب په شرقي برخه کې شامی عسکر یو بل ضلع هم نیولې. جبل بدرو هغه ریاشي علاقه ده چې شامی عسکر د داوو تر مخه دا وخت حکومتي واک لاندې راوسته شوی. خالی پرواز هم شرقي حلب کې شامی پوز د یو سخت جګړې رستو مساکان حنان او سیمه خپل ولکي لاندې راوسته و. د شامی عسکر لخوا د تازه ګټې د حلب یاغیانو لپاره د رصد او کومک لارې ختمول دي. یو خوا دا تازه پرمختګ روان دی نو بلخوا جګړې لامله زرګونو شمیر کې دغه سیمونه خلکو کډې کول شروع کړي دي. کال 2012 وروسته دا اولنې ځل دی چې شامی پوست په شرقي حلب برخو کې تر دومره لرې پورې رسیدلې چې دا وخت شرقي حلب مرکز نه یوازې 0.5 میل په فاصله د یاغیانو په ضد بمباري کوي. په شرقي حلب کې که یو خوا شامی عسکرو عملیات پیل کړي نو بلخوا د کوردو وسلوال هم په دې جګړه کې برخه اخلي. د چا مفادات او مقصد خپل ځان لپاره خپل واک سیمې نیول دي. د شام په حالاتو نظر ساتونکي ډله د سیرین ابزرویټری معلوماتو تر مخه د کوردو ډلو هم بوستان الباشا علاقه قبضه کړي او زرګونو شمیرې کې عامو خلکو دغل تنه هم کډې پیل کړي ولې چې دغه سیمې د کوردو اکثریت لري. په حلب خار په جګړې کې د شامی عسکرو مرستې که یو خوا روسي جنگي جازونو لخوا کیږي نو بل خوا شیعه وسلوال د لبنان، عراق او ایران نه هم ورته امداد لپاره راغلي. دا وخت د حلب په هغو علاقو کې چرته چې د باغیانو قبضې دي نږدې 2.5 لک خلک ګیر دي، څوک چې د ژوند بنیادي ضرورتونو نه محرومه دي.
د امریکا منتخب شوی صدر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په انتخاباتو کې د درغلي تورونه لګولې دي. په خپل ټوټر پیغام کې ویلي دي چې په انتخاباتو کې چول شوی په میلیونونو غیر قانوني وټونه چې د ډیموکرات ګوند لری کړی شي نو په پاپولر نتیجو یا ولسی رائے باندې به بیا د هیلری کلینټن نه وړاندې شي. د کالیفورنیا سیکرټری آف سټیټ دغه تورونه رد کړی دي.
د میانمار حکومت د نړیوالو لخوا تر سختو نیوکو فشارونو وروسته اعلان وکړ چې په شمالي ایالت راخین کې د روان بشري تاوتریخوالي د څېړلو لپاره به په ملي کچه یو کمیټه جوړه کړي. د میانمار په حکومت باندې سختې نیوکې کېږي چې پوځیان یې د روهینګا د مسلمانو لږکیو په وړاندې د تاوتریخوالي ډک ناوړه چلند کوي. تر دې مهاله د دغه تاوتریخوالي په ترڅ کې په لسګونه زره کسان د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي.
د کیوبا کمیونست انقلابي لیډر فیدل کاسترو ته د عقیدې پیرزوونه وړاندې کولو لپاره به تمه دنن د دغه هیواد په هوانا ښار کې په لوی شمیر کې خلک مشهور انقلابي چوک کې راجمع کیږي او د سربا د خپلې مینې سرګندونه کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نوردن کو دا د امریکا غږ دیو دا تاسو خبر نو ورته لوس هم راځو د خبرونه لمړي راپور ده. امریکا د پاکستان د پاوز نوی سرلخکار جنرال قمر جاوید باجوه ته هرکلی ویلی او هیله سرګنده کړې چې پاکستان به خپل خاوره د گاونډیانو پر ضد کارولو ته پرې نږدي. رابیا پیر له پاکستانه بشپړ راپور لی.
جنرال سوبیر محمود حیات د پنډي هډ کوارټر کې کېدونکو یو باضابطه دستوره کې د ګډو ځواکونو د کمیټې د ولسم مشر په توګه خپلې ذمہواری ترلاسه کړې او د پاکستان د فوج نوې ټاکل سوی سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوه به د پاکستان د فوج د شپاړسم سرلشکر په توګه خپلې ذمہواری سباله ترلاسه کوي. دوی په داسې وخت کې د فوج سرلشکر ټاکل سوی دي چې په هیواد کې دننه د تراګرۍ پیښوهنه لا په مکمله توګه نه ده سوې او د ګاونډي هیوادونو سره هم اړیکې د تاریخ لاندې کچې ته راغلې دي. څېړونکي نظر لري چې پاکستان کې نوې فوج سرلشکر لپاره به په هیواد کې دننه د تراګرو ځالې ختمولو د دوی بیخوانه او د گاونډي هیوادونو په خصوصي توګه د افغانستان او هند سره خرابې اړیکې سمول او د امریکا ته انتظامی سره اړیکې ش ساتل به لوی چیلنج نوی. په پارلیمان کې د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه هم وایي
جو جانے والے چیف تھے وہ بہت بہتر تھے جن حالات میں اس نے ٹیک اوور کیا جو آئے ہیں ان کو بھی اچھے حالات نہیں ملے ہیں.
څنګه مشر ډیر شو چې په کوم حالات کې یې ذمہواری ترلاسه کړې وه او کوم چې راغلی دي د هغه لپاره هم حالات ښه نه دي. بل اړخته په پاکستان کې د امریکا د سفارتخانې له اړخه جاري سوي بیان د جنرال قمر باجوه د فوج د نوي سرلشکر په توګه د ټاکنې هرکلی کړی او ویلي چې د پاکستان د فوج سره به د پاکستان او سیمه کې د تراګرۍ او تندروي د بیخوهنې او د پاکستان مځکه د یو بل هیواد په ضد نه استعمالولو مقصدونه ترلاسه کولو لپاره ګډ کار جاري ساتي. سرګند دیوی چې د هفتې په ورځ وزیر اعظم حوصله اړخه جاري سوي بیان تر مخه صدر ممنون حسین د وزیر اعظم په سلام لیفټننټ جنرال قمر جاوید باجوه او لیفټننټ جنرال سوبیر محمود حیات ته د جنرال په چوکۍ د ترقی منظوري ورکړې و. رابیا پیر، وایس اف امریکا، ډی ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سر روان دي. وایس اف امریکا ډی ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ. هر ماقام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نه بجو پورې.
ګران اوردونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د مزکنی پوزونو مشر او دغه شندګړو پوزونو نوی مشران ټاکل شوی دی. پاکستان په اړه چې په سیړنو کې ویل کیږي خارجه او دفاعي تګلارې هغه د پوز په خوخه باندې ټاکل کیږي، جوړول کیږي. دغه وجه دا چې د نوې پوځي مشرانو ټاکنه کو یو خوا په عامه نړۍ کې، په عامه دنیا کې که پوځي مشران ټاکل کیږي خو څوک په دومره غوږ نه ګروي، خو پاکستان حالات د دینه پرته دي. او دلته چې کله پوځي مشر ټاکل کیږي نو په دې باندې تبصری ډیرې ځکه کیږي چې ویل کیږي چې په پاکستان کې جمهوري حکومتونو په ځای باندې پوځي مشران زیات چې کوم دی په دغه باندې اثر لري په دغه پالیسو. سیړنه په اخلو د ډیو ریډیو همکار سیړنکار پیر زبیر شانه د نیویارک خار نه سره نیخ پنیغه موجود دی. پیر صاحب په خیر علی.
په خیر.
پیر صاحب د امریکای سفارت لخوا تازه بیان راغلی دی په اسلام آباد کې او هغه یو خوا کو دغه نوې اپوائنټمنټ ته یا نوې تعیناتو ته تکررو ته هرکلی ویل لري بل خو ویل لري باید د پاکستان خوره چې کوم دی هغه استعمال نشي د نورو هیوادونو په ضد باندې یا ترهګری استعمال نکی د سمانت تاسو اخلي
نو دا خو کوم تاسو خبر وکړه دی کوم سفیر دی هغه دا بیان ورکړی دی هغه مبارکباد ورکړی دی او هغه دا هغه دا ویلی دی چې پاکستان او د امریکا یو مشترکه کوم مفاد دی او هغه تر هر ډول خلاف جنگ دی هغه کې دوی ویل لري چې دوی به مخکې ورسره کار کوي د نوي لیډرشپ سره او څنګه تاسو چې اصلي خبره کومه پکې دا کې دا ویلی دی چې دوی به پاکستانی چې کوم حکمرانان دي یا کوم حکومت دی هغه سره به چې کوم دوی لوس کړی دی پاکستانی حکومت چې هغه خاوره به د سرحدګر داسې خپل ګوان چې کوم سرحدګري د په هغه کې به نه استعمالېږي نو ما په خیال دا اشاره افغانستان او د هند طرف ته ده ولې چې دواړه هېوادونه چې کوم دي هغوی په پاکستان دا تور لګوي چې پاکستان طرفګری یو ګرد دی او دې نه چې کوم طرفګری دی هغه په افغانستان کې عملیات کوي او په هند کې کوي نو دا او موږ څنګه ولیدل د بیان په دا یو څه دی چې پاکستان باندې اوس دا فشار ډېر زیات دی بلکې امریکې کې امریکې طرف نه سپڅلې او هغوی دا دي چې پاکستان دی هغه طرفګر ګروپونو خلاف کې هم کاروائی داسې وکړي چې څنګه دوی تحریک طالبان پاکستان په خلاف شروع کړې ده یا کوي لګیا دي نو اشاره په دې بیان کې د امک طرف ته ده چې پاکستان کې د کوم طرفګرۍ ادې دي پاکستان کې د کوم طرفګر مشران دي باید چې هغوی دې په خلاف د کاروائی وشي او چې کوم نوي فوجیان مشران دي هغوی دې دا کوشش وکړي چې دا پاکستان خاوره به استعمال نه شي افغانستان یا په هند کې چې دې ذکر نه دی کړی په هند افغانستان خو ګوانډیان دي او ګوانډیان دا دوه ملکونه دي
سم ده پیر زبیر شاه صاحب نوې پوځي مشران ټاکل کیږي بل خو په غربي پولې اړخ ته په افغانستان کې هم کو افغانستان خفه دی بل خو د هندستان سره تاو تریخواله زیات شوی دی ستاسو په فکر باندې نوې سیویلین حکومت په دې ځای کې د سیویلین حکومت خبرې نه کیږي د نواز شریف د حکومت خو د پوز خبرې کیږي چې را کنه چیلنجونو خبره چې راځي نو د افغانستان او د هندستان او د امنیت خبره کو راځي پوز طرف ته ډېره زیاته باندې خبره د پاکستان میډیا کوي خو سیویلین حکومت پر رول باندې خبرې نه کی آئینی طور خدا د سیویلین حکومت ذمہوار دی
بالکل د سیویلین حکومت کار دی او څنګه مونږ لیدل چې فوجی مشران اخیستل هم او غوی سلیکشن کول هم اغم سیویلین حکومت کار دی او غوی وکو خو چې کوم حقیقت دی په زمینی حقیقت دی هغه دا دی چې کوم خارجه پالیسی ده او امنیت والا پالیسی ده هغه څکه بهر وي که پاکستان کې دننه وي هغه فوج سیویلین حکومت نه دا اختیار ډېر مخکې اخیستی دی او خاص کر په دا درې کال کوم رایل شریف تور د فوج پاکه نو په دغه کې خود فوج ډېر زیات مضبوط شو او دا فشار چې په نواز شریف باندې تمره وخت دا نام په دی وجه و چې نواز شریف نه چې کوم بنیادی هغه لکه هند خل سره چې کوم تعلق هغه په فوج په لاس کې دی افغانستان سره چې کوم تعلق دی هغه په فوج په لاس کې دی دغه سي امریکای سره تعلق دی هغه په فوج په لاس کې دی نو هغه وجنه ټول چې کوم توجه دا هغه په فوج باندې دا او زمینی حقیقت او مکه دا دی چې فوج که غواړي نو دا هر څه کېدی شي او که فوج نه غواړي نو موږ ولیدل چې کوم سیاسي حکومت په اړه ډېره ګرانه ده چې هغه فوج دا رویه بدله کړي یا هغوی دا فوج بدل کړي
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب
ډېره مننه
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونا تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
درنو اردوونکو، اوس هم راځو د افغانستان پلور. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له خپل ترکمنستاني سیال قربان قلی بردی محمدوف سره د قینی بندر ریل پټلۍ پرانیسته وکړه. افغان چارواکو ویلي د آسیا نړیوال ریل پټلۍ به افغانستان د سوداګرۍ او د مسافرو د تګ راتګ په برخه کې د ترکمنستان له لارې له آسیایي او اروپایي هیوادونو سره ونښلوي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي د آسیا نړیوال ریل پټلۍ له لارې د قینی بندر نښلول د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا او د ټولو آسیایي هیوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره یو ستر ګام دی. حقمل روان پرې بشپړ راپور استولی.
نږدې د 200 کلو ځنډ وروسته یو ځل بیا د افغانستان د سوداګرۍ مالونو د لیګ را لیګ په هدف د اکیانی بندر د ریل پټلۍ له لارې له آسیایي او اروپایي هیوادونو سره ونښنول شوه. د اکیانی بندر د اورګاډي پټلۍ چې نن د دوشنبې د ځنګړي مراسمو په ترڅ کې د افغانستان او ترکمنستان د جمهور رئیسانو لخوا پرانیسته وشوه، په اړه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی داسې وویل:
د وای دی آسیا نړیوال ریل پټلۍ سره د اکیانی بندر نښنول د افغانستان او ترکمنستان ترمن د اړیکو د لا پرمختګ او د آسیایي هیوادونو لپاره د برازمی اقتصاد د ایجاد لپاره ستر ګام دی.
همداراز د مالیه وزیر اکلیل حکیمی وای د افغانستان او ترکمنستان ترمن د ریل پټلۍ په پرانستلو سره افغانستان د اقتصادي انزوا څخه د وتلو په حال کې دی.
دای وای افغانستان باید له اقتصادي انزوا څخه راوځي او د یو یا د دوو هیوادونو پورې تجارتي اړیکې محدودې نه وي. زمونږ اړیکې له ګاونډۍ او د سیمې له هیوادونو سره باید نورې هم ټینګې شي.
د افغانستان د اقتصادي چارو شنون کې د اکیانی بندر پرانستنه د اقتصاد د پرمختګ لپاره ګټور ګام بولي او زیاتوي چې د ریل پټلۍ له لارې به افغانستان له ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او د ترکیې له لارې له اروپایي هیوادونو سره نښنول کیږي. په اړه یې ډیوې ته توفیق دوري داسې وویل: د دوري په وینا له آسیایي هیوادونو سره د ریل پټلۍ نښلول ځانګړی اقتصادي ارزښت لري. تجارتي مالونه د صادراتو وارداتو په لګښت کې 40% کموالی راځي او تر څنګ یې د نورو هیوادونو تجارانو ته په افغانستان کې پانګې اچونې ته بشپړه زمینه برابرېږي. د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل پټلۍ چې 6015 کیلومتره اوږدوالی لري، 3.5 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې جوړه شوې ده. د یادونې وړ ده چې د دې پټلۍ لومړی کارونه په 2014 میلادي کال کې د مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال پیل شوی و چې نن یې په رسمي توګه پرانیسته وشوه. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زید
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
اگر ګرانو اوردونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبري خبرونه ته غوږی د دې خبرونه ورسته به هلو یو پروګرام یو په دې ورځ باندې همیشه موږ تاسو ته د بلوچستان په اړه باندې چې کوم موضوعات په هغه باندې سړنکارانو په هان راولو هغه په تاسو سره خبرې کینن به د ډیو ریډیو همکار نشر کاکړ سوچ را دغه خبرونه کوربوي د بلوچستان کې په خزو باندې تشدد او د خزو سره تړلو مسلو باندې به سړنکاران راولي د بشری حقوقو مبارزه کوونکو براولي او غیبه تاسو سره خبره ترې کې د پروګرام اوریدل مهیره وي خپل رپورټونو اړخ ترازو په د اسلام آباد کې د پاکستان د مرکزی حکومت د او د غشند صوبایي حکومتونو د استادو یو غونډه شوې را د نوې مالیاتی ایوارډ یا د وسیلو د ویش په اړه باندې خو مرکزی حکومت یو ځل بیا نوې مالیاتی ایوارډ اعلانولو کې ناکام شوې دي او د خزانه وزیر ساګډار ویلي دي چې د دسمبر په لسمه نیټه باندې بیا د غونډه راغوختې را و د دینې تجویزونه غوختې دي بیا به نوې ان اف سی ایوارډ چې کوم دی هغه اعلانوي په دې اړه باندې را سره رپورت شریکوي د ډیو ریډیو خبريال پیر ولایت شه
د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې د خزانه وفاقي وزیر اویل چې دوی نن د صوبو او مرکزی حکومت لخوا د نوې مالیاتی کمیشن په اړه تیار کړی شوی رپورټونو جاج اخیستلې دي او د راتلونکو میاشتې په اخره کې به دوی یو ځل بیا کینی او تمه ده چې په دې غونډه کې به د صوبو او مرکز ترمنځ نوې مالیاتی کمیشن باندې اتفاق وشي
تو ان شاء الله 10 دسمبر تک وہ رپورٹس اپ ڈیٹ ہو جائیں گی اور اس کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ دسمبر کے تیسرے ہفتے میں این ایف سی نئے ایوارڈ کے حوالے سے اس کمیشن کی میٹنگ ہوگی
دی وائی چی صوبو تخپل حتمی رپورٹونو او تجاویز مکملولو لپاره اضافی وخت ورکړی شوی دی او دراتلون کی میاشت لسم نیټه پورې به دغه اضافی تجاویز لواندې کولی شي په دې موقع د پنجاب د خزانه وزیر او د سند بلوچستان او خیبر پختونخوا نمائندگانو د خزانه د وفاقي وزیر د خبرو پخلی وک خو په دې غونډه کې شریک د خیبر پختونخوا نماینده پروفیسر ابراهیم دا هم په ګوته کړ چې نوې مالیاتی کمیشن په اعلان کې راغلی خند د وجې د دوی صوبې ته سخت تحفظات دي او پروفیسر ابراهیم زیادہ کلچ دوی دا معاملن ننے غنڈا کی ہم راپورتہ کڑے دا
اس وقت تک نئے این ایف سی ایوارڈ کے آنے میں جو تاخیر ہوئی ہے اس پہ ہم نے اپنے تحفظات اور تشویش کا اظہار بھی کیا
دے وائی چتا مدہ چی دا مرکز او صوبو ترمن زبد انصاف سر دا وسائلو دا تقسیم پا اڑا کامی مالیاتی کمیشن اعلان کولی شی سرګند دی وی چې د وفاق او صوبو ترمنځ د وسایلو د تقسیم په اړه اخیری مالیاتی کمیشن کال 2009 کې اعلان شویو چې تر مخه د مرکز او صوبو ترمنځ قابل تقسیم وسایلو کې د صوبو برخه 50% نه 55% ته رسولو منځوري ورکړې شوې و د دغه مالیاتی کمیشن میاد 13 کال د جون میاشتې په 13مه نیټه پای ته رسیدلې دی او د دې د لاندې د مسولیتو په مت کې راغونډیدونکو روپو کې د پنجاب ایالت برخه تر ټولو زیات یعنی 55.4% ټاکلې شوې ده او هم په دې مت کې د سند برخه 43.55% د خیبر پختونخوا 14.25% او د بلوچستان 9% مقرر کړې شوې ده د خیبر پختونخوا حکومت راتلونکو مالیاتی کمیشن کې قابل تقسیم وسایلو کې د صوبو برخه تر 80% پورې رسولو مطالبه کوي او صوبائی حکومت د وسایلو تقسیم د آبادی د بنیاد په ځای د غربت په اساس کولو غوښتنه هم کوي دغه شان بلوچستان ایالت غوښتنه کوي چې د مرکز او صوبو ترمنځ د وسایلو تقسیم کې د آبادی سره سره د یوې صوبې رقبه هم په پام کې ونیول شي او سند ایالت راتلونکو مالیاتی کمیشن د لاندې صوبو ته په خپل سر د مسؤلیت راغونډولو اختیار ورکولو مطالبه کوي پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انزوریزي ګالری
اونیزي خبرونه
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټوئیټر او یوټیوب موندل شي
www.mashalradio.com
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اوردن کو تاسو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تا غوگی نن دا گول ورز کال 2014 دا نومبر دا میاشتی اتی وشتا منیتا دا وقت پا اسلام آباد کے دا مخام شپگنی میں پا کابل کے شپگ و دلتا پا واشنگتن ڈی سی کے دا سہر اتنی میں بجی شوی دی تدیخ پرونه وړاندې کوونکی زم نو شیروان کلندر
او زه مجاهد جواد
یو ځل بیا غوښه د مهم خبرونو سره ټکو ته
امریکا د پاکستان د پاوز نوی سرلخکار جنرال قمر جاوید باجوا ته هرکلی ویلې او هیله څرګنده کړې چې پاکستان به خپل خاوره د ګاونډیانو پر ضد کارولو ته پرې نکړي
امریکا به د پاکستان سره د تراګری په ضد مبارزه کې وژه په وژه ولاړوي خو باید چې پاکستان خپل خاوره د نورو هیوادونو په ضد استعمالېدو ته پرې نشتي
او د ننګرهار چارواکی وای دایش په لور ترهګر د ایالت په سلور ولسوالو کې 25 مدرسې چلوي بل خو د افغانستان او ترکمنستان ترمن د اورګاډي لارې وډمبه برخه پرانست شوې ترکمنستان ته په دوره افغان ولسمشر وای د رسد لارې پرانستل به د سیمې د پرمختګ سبب وګرځي
د آسیا نړیوال ریل پټلۍ سره د یکیانۍ بندر نکنول د افغانستان او ترکمنستان ترمن د اړیکو د لا پرمختګ لپاره ستر ګام دی
او په سوریه کې روسي پلاوه حکومتي سرتیرو له مخالفینو څخه یو شمیر مهمې سیمې نیولې دي خو وسلوالو مخالفینو لا په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي
اوس غوښ شه د خبرونو تفصیل ده
امریکا په پاکستان کې د پاوز د نوی سرلخکار د ټاکنې هرکلی کړی او ژمنه کړی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې به له پاکستان سره بشپړه همکاري وکړي په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې پاکستان باید پرې نږدي خپله خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي وزیر اعظم میاں نواز شریف د جنرال راحیل شریف له تقاعد کېدو وروسته جنرال قمر جاوید باجوا د پاوز د نوی سرلخکار په توګه وټاکه نوموړی به سر له سبا په رسمي توګه خپل دنده پیل کړي
د پاکستان مرکزی حکومت نوی مالیاتی ایوارډ اعلانولو کې ناکام شوی نن اسلام آباد کې د ملک د وسیلو ویش لپاره غونډه د خزانه وزیر ساکډار په مشوره کې شوی او د غونډو وروسته خبری کانفرنس ته ساکډار ویلي ثبوت ویل شوی خپل حتمی وړاندیزونه د دسمبر 10 نیټه پورې راجمع کړي د دې وروسته به نوی ان اف سی ایوارډ اعلانول شي د خیبر پښتونخوا د صوبې په نمائندګۍ سېنېټر پروفیسر ابراهیم په دې موقع ویلي مرکزی حکومت د وسیلو ویش لپاره د خیبر پښتونخوا وړاندیز زونه پام کې ندی نیولې باید دغه ته جواب وویل شي
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ل خپل ترکمنستاني سیال قربان قلی بردی محمدوف سره د اقینی بندر ریل پټلۍ پرانیسته وکړه افغان چارواکو ویلي د اسیا نړیوال ریل پټلۍ به افغانستان د سوداګرۍ او د مسافرو د تګ راتګ په برخه کې د ترکمنستان له لیاري لا اسیایي او اروپایي هیوادونو سره ونخلوي جمهور رئیس اشرف غنی وایي د اسیا نړیوال ریل پټلۍ له لارې د اقینی بندر نخلول د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا او د ټولو اسیایي هیوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره یو ستر ګام دی
د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي د دغه ایالت په سلورو ولسوالیو نازیان اچین کوټ او هسکا مینا کې د دایش ډلې 25 دینی مدرسې موجود دي چې پکې دوی نظریاتي او فوجي تربیې مقصدونه ترسره کوي
ترکیه وایي داسې شک موجود دی چې دایش د سوریې په شمالي برخو کې ترکی پلاو یاغیانو باندې کیمیاوي وسلې کارولې د ترکی پاوز دی ویلمی په خبرولو سره ویلې دي چې په 22 یاغیانو کې داسې نخې نه خاني لیدل شوې چې ګواکې په دوی باندې دي کیمیاوي غاز استعمال شوی وي ټاپیان د ترکی پولیس ته څیرمه د خلیس خارته د درملنې لپاره استول شوې دي خبر جاتوي په سوریا کې د 2011 میلادي کال یعنی د جګړې د پایل راهیسې د کیمیاوي وسلو د کارولو ډېرې پیښې لیدل شوې چې لنړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده
پاکستان ایران او افغانستان انډونیشیا ته د مهاجر شو هزاره قبیله خلکو ژوند ډیر سخت دی په خبرونو کې ویل کیږي د انډونیشیا په غربي جاوا کې پراته هزاره مهاجر نه هو کار کول شي او نه دوی ته قانوني حیثیت ورکړي کیږي
د میانمار حکومت د نړیوالو لخوا تر سختو نیوکو فشارونو وروسته اعلان وکړ چې په شمالي ایالت راخین کې د روان بشري تاوتریخوالي د څېړلو لپاره به په ملي کچه یو کمیټه جوړه شي د میانمار په حکومت باندې سختې نیوکې کیږي چې پوځیان یې د روهینګا د مسلمانو لګکیو په وړاندې د تاوتریخوالي ډک ناوړه چلند کوي. تر دې مهاله د دغه تاوتریخوالي په ترڅ کې په لسګونه زره کسان د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي کوفی انان په دې وروستیو کې په دې اړه خپله ژوره خواشیني څرګنده کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدل اوس هم د راپورنو لړۍ. په سوریا کې روسي پلوه حکومتي سرتیرو له مخالفینو څخه یو شمېر مهمې سیمې نیولې دي. وسوال مخالفینو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. کلیم افضل پرې بشپړ حال درکوي.
د شام په حلب خار باندې شامی عسکر او د روسي جنگي جازونو حمله هم هغه شان دوام لري. تازه راپورونو تر مخه د حلب په شرقي برخه کې شامی عسکر یو بل ضلع هم نیولې. جبل بدرو هغه ریاشي علاقه ده چې شامی عسکرو د داوو تر مخه دا وخت حکومتي واک لاندې راوسته شوی. خالی پرواز هم شرقي حلب کې شامی پوز د یو سخت جګړې رستو مساکان حنان او سیمه خپل ولکې لاندې راوسته و. د شامی عسکرو لخوا د تازه ګټي د حلب یاغیانو لپاره د رصد او کومک لارې ختمول دي. که یو خوا د تازه پرمختګ روان دي، نو بل خوا جګړې لامل زرګونو شمیر کې دغه سیمونه خلکو کډه کول شروع کړی دی. کال 2012 وروسته دا ولنې زل دی چې شامی پوسټ په شرقي حلب برخو کې تر دومره لری پورې رسیدلې چې دا وخت شرقي حلب مرکز نه یوازې نیم میل په فاصله د یاغیانو په ضد بمباری کوي. په شرقي حلب کې که یو خوا شامی عسکرو عملیات پیل کړي، نو بل خوا د کوردو وسلوال هم په دې جګړه کې برخه اخلي. د چا مفادات او مقصد خپل ځان لپاره خپل واک سیمې نیول دي. د شام په حالاتو نظر ساتونکې ډله د سیرین ابزرویټری معلوماتو تر مخه د کوردو ډلو هم بوستان الباشا علاقه قبضه کړي او زرګونو شمیرې کې عامو خلکو دغل تنه هم کډه پیل کړي، ولې چې دغه سیمې د کوردو اکثریت لري. په حلب خار په جګړه کې د شامی عسکرو مرستې که یو خوا روسي جنگي جازونو لخوا کیږي، نو بل خوا شیعه وسلوال د لبنان، عراق او ایران نه هم ورته امداد لپاره راغلي. دا وخت د حلب په هغو علاقو کې چرته چې د باغیانو قبضې دي، نږدې 2.5 لک خلک ګیر دي، څوک چې د ژوند بنیادي ضرورتونو نه محروم دي. په سماجی وب پاڼو د شرقي حلب خار خلکو داسې پیغامونه شریک کړي چې وایي د حکومتي عسکرو بې رحمه بمباری د یری لوجې دوی اخوا د یاغیانو جوړو علاقو ته ورداخل شوي چې ځان بچ کړي. تیر زیارت پر ورځ هم ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې په حلب کې حالات دومره خراب شوي چې ژوند سره تړلې د هر یو سیس بحران پیدا شوي، چې پکې د ټولو اول هسپتالونه دي کم چې حکومتي عسکرو لخوا تباه شوي دي. د شام مدني حکومت یوې ډلې چې وایټ هیلمټس په نوم یادېږي په خپل ټویټر پیغام کې لیکلي چې حلب خار به د مرګ سره مخ شي. د شام ریاستی میډیا د شامی پوسټ ګټه تکراروي او وایي چې مساکان حنانو او جبل بدرو نیولو رستو شامی عسکر دا وخت سنجور ته ورداخل شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ایجنسۍ ویلي دي چې په شام کې دا وخت 15 لک ماشومان د مرګ د خطرو سره مخ شوي دي. د یونیسف مشر ډایرکټر انتونی لیک مطبوعاتو ته وویل چې ماشومان وژل کیږي او جوبل کیږي، او دا ماشومان دومره یری اغیستی دي چې سکولونو ته هم نشي تلی او لوبې هم نشي کولی. خوراک دومره کم دی چې گزاره یې ګرانه ده. د یونیسف ډایرکټر زیاته کړه چې د ژوند تیرولو داسې طریقه نه ده چې یو شمیر پکې هر ورځ وژل کیږي. د حلب خار په یو کلیوالې سیمه کې تیره ورځ هم لس عام ملکی وګړي د شامی عسکرو او روسی بمباری له کبله وجل شوي دي. بلخوا شمالي شام نه راغلي راپورونه وایي چې داعش لخوا په یوې کیمیاوي حمله کې د ترکی په مرستې د شام حکومت مخالفه 2 وسلوال جوبل شوي دي. د دې خبرونو تر دې وخته پورې آزادو ذریعو نه پخلی نه دی شوی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا ڈی و ریڈیو
یہ جواب درکئی
وگ ورتا ونی سی
ہر ما خام د شپگونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپگونه تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com
ګران اوردونکو تاسو واشه په امریکا ډیو رادیو ته غوږی د خیبر پختونخوا د انتظام لاندې نیمه قبایلی سیمه اف آر بنو جانی خیل کې نامعلوم وسلوالو د دغه ځای یو ځای لخکر مشر ملک شاور خان وزیر چې کوم دی پټو وجلې دی نه سلور ورځې وړاندې په شمالي وزیرستان کې ګل صاحب نومې یو ځای مشر هم وجل شو او دغه شان د سیمې څخه جنوبي وزیرستان د پولند یو شپږ کارکون کې کوم دی هم تختول شوی دی. د ډیو ریډیو خبريال عدنان بیٹنی په رپورټ راکوي.
څرواکو په خبره دغه پیښه تیر ماښام په افربونو جاني خیل علاقه کې رامنځته شوې او وسلافالو ملک شاور ګل وزیر کور مخې ته په ډزو سره فشل دی. د دوی په خبره وسلافال په ملک پسې په موټر کې راغلی وو او ډزې پرې کړې دي او هغه په هغه ځای ژوند له لاسه ورکړی او وسلافال د موقع ځای څخه په تېښته کولو کې بریالي شوي دي. د پیښې ذمواري تر اوسه پورې کومې وسلافالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. ویل کېږي ملک شاور ګل وزیر ځایي مشر وو او د سیمې خلکو ستونزې به یې پولیټیکل انتظامیه مخې ته ژدولې او ځایي امن لشکر کې هم مهم رول لوبولو. د وژل سی ملک د کورنۍ سرچینو ویلي هغه د چا سره کومه شخصي دښمنۍ نه لرله. یړ دی ویچې پر افر بنو کې دغه پیښه په داسې حال را مخې ته سوي چرته چې شمالي وزیرستان کې ضربي عذاب عملیات له عمله به کور سوي کډوال په زیات شمیر سره دلته ژوند تیروي او حکومتي چارواکو د هغه تحفظ لپاره سخت امنیتي تدابیر پورته کړي دي. دا د هم یاد وی چې سلور ورځې وړاندې په شمالي وزیرستان ګړیوم سیمه کې هم یو ځای مشر ملک صاحب ګل وزیر هم نامعلومه مسلوالو لخوا په ډزو وژل سوی و. په داسې حال چرته چې شمالي وزیرستان کې وسلوالو په ضد په پراخه کچه سره ترسره شوي ضربې عذب عملیاتو وروسته حکومتي چارواکي فول پروف سکیورټي په ځای کولو دعوه لري. بلې خوا د جنوبي وزیرستان سره په ختیځ چیرمه افر ډیره اسماعیل خان څخه د تیلو او ګیسو کمپنۍ درې ورځې وړاندې بې درکه شوي شپږ کسانو څه درک نه دي معلوم سوی. یاد کسان درې ورځې وړاندې افر ډیره اسماعیل خان مرکز درازنده څخه نږدې شل کیلومتره سویل لویدیځ او جنوبي وزیرستان سره په چیرمه حسن خیل علاقې څخه بې درکه شوي وو. د افر درازنده انتظامی یو چارواکي ساجد تحصیلدار میډیا ته حال تیرولو په وخت ویلي د تښتونکو په ضد لټون عملیات ترسره کړي خو تر دې وخته پورې بې درکه شوي کسانو په موندلو کې څه بری نه دی ترلاسه کړی. ویل کېږي تښتول شوي کسان د پولینډ د یو کمپنۍ کارکوونکي وو چې په یاد سیمه کې د تیلو او ګیسو لټون کاوه. د تښتولي کسانو په اړوند یادې کمپنۍ کوم نظر مخې ته نه دی راغلی. دا د هم یادوي چې کال 2008 کې د اټک سیمې څخه پاکستاني طالبانو د پولینډ یو کمپنۍ یو کارکوونکی انجینیر تښتولی او څو میاشتې وروسته بیا ترې سر پوست کړی وو. افر درازنده په تېر شویو وختونو کې یوه پر امنه او آرامدې قبایلي علاقه شمارلې کېده خو ضربې عذب عملیاتو څخه راپه دېخوا په یادې علاقې کښې په تندروي پیښو کې زیاتوالی راغلی او تېر کال هم د اف سي درې کسان د نامعلومه کسانو لخوا تښتول شوي وو چې وروسته بیا د تاوان په غرض پرېښودې شوي وو. که څه هم د دواړو پیښو ذمواري کومې وسلهوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې خو په کراچۍ کې تېره ورځ د پولیسو افسر ډي اس پي وژل کېدو ذمواري د پاکستاني طالبانو دوو بېلابېلو ډلو لشکر جنگوی العالمی او جماعت الحرار پر غاړه اخستی. جماعت الحرار ډلې بیان احسان الله احسان میډیا ته ویلي په غلنۍ سیمه کښې درې ورځې وړاندې تر سره شوي برید کې پوځي چارواکو د په لسګونو شمېره کسانو ته نقصان اړه فلی او پوځي دعوې یې ردې کړې. په دې برید کې پوځ بیان د ادارې آی ایس پی آر ویلي وو نږدې د اف سي ځواک دوه کسان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي. آی ایس پی آر ویلي وو په جوابي کاروایۍ کښې څلور وسلهوال هم وژلې دي. احسان الله احسان په عامو خلکو ږغ کړی چې حکومتي ودانو او چارواکو ته د نږدې نه ورځي او د دوی لخوا په کلک هدف دي. په کراچۍ کې تېره ورځ وژل شوی د احمدي فرقی تنظیمواری هم لشکر جنگوی العالمی پر غاړه اخستی. جماعت الحرار او لشکر جنگوی العالمی دواړه هغه ګوندونه دي چې پاکستانی حکومت لخوا یوه میاشت مخته کل ادم یا لقانونه ګرځول شوي دي. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټی وی.
اردنکو په پاکستان کې حکومت درې تلویزیونی خپرونې ځنډولې دي. په دغو تلویزیونونو کې ټی وی ون، نیوز او سچ تلویزیونونه شامل دي. تر دې مخکې حکومت د عیسویانو په یولسو نورو تلویزیونونو باندې هم په دې پلمه بندیز لګولی و چې د کار کولو اجازه یې نه درلوده او په غیر قانوني توګه یې فعالیت کوه. په دې اړه بشپړ حال د حمید سمسور په راپور کې.
په کوټه کې د مطبوعاتو کلب مخې ته د بلوچستان د خبریالانو د سازمان له لوري احتجاجي مظاهره وسوله. دوی د پاکستان د خبری رسنیو، الکترونیک میډیا، د څارنې اداره، د پیمرا، د درو ټلویزیونو د خپرونو د اجازتنامې د ماتله کولو غندنه وکړله.
آزادی صحافت
زندہ باد،
مرزا باد،
افشار عالم پیر
انسان، ہم نہیں مانتے،
آزادی صحافت
زندہ باد،
آزادی
صحافت
د پیمرال لوري په خبره سوی بیان کې ویل سوی دی چې درې ټي وی چینل دین نیوز نیو ټي وی او سچ نیوز د ستري محکمې د یو قاضي په حق باندې ناوړه خبرونه کړي دي. حمله دغه قبله دوی دین نیوز د یوې میاشتې لپاره د یوې اونۍ لپاره او سچ ټي وی بیا د لس لکو لپاره جرمانه کړې ده. په احتجاج کې موجود د بلوچستان د خبریالانو د سازمان جنرال سکرتر حمد الله سیاپات وویل چې د پیمرا د دغه پریکړې په اړه باندې دوی تشویش لري.
په دا فیصله باندې موږ تحفظات دي. موږ دا امید نه وو د پیمرا د چیرمین چې دی پخپله یو کلمکار او جرنلسټ هم دی. په دا ټول معاملاتو باندې د سر خلاص هم دی. ولی دونی زغرد په دا انتهایی اقدام خوا ته ولاړی او فوري طور پر دا فیصله وکړه چې د دې لسنسان معطله کوي.
جلال نورزی بیا وویل چې حکومت د خپلو ناوړه عملیاتو د پټولو لپاره خبری رسنۍ تر فشار لاندې راولي.
حکومت در اصل خپل بدیانتی، خپل کوتاهی، خپل نایلی دغه د چکولو د کوشش کوي پر دغه مونډ دی.
د کوټې د مطبوعاتو کلب جنرال سکرتر خلیل احمد بیا وویل چې د پیمرا پریکړې بې ځای دي.
امریت دور، مشرف دور، هغه کې داسې اقدامات نه شوي نو اوس دا روان دي. یو غیر جمهوري اداره پیمرا کم کې بغیر د صحافي مشاورت سے نه دي جوړ شوی، هغه یو چیرمین دی. غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات روان دي. نو لائسنس معطل مطلب دا دی کہ اگر ٹی وی چینل یو میاس پارا لس روز بعد بند دی نو هغه کې مطلب سینکڑو اخباری کارکنوں نے کام کار کی اور اگر دا بند شو نو دا اگر دا بے روزگار کیجیے. نو مجھ دا مطالبہ کو کہ کم دا اقدام پیمرا کڑی دی دا انتہائی قابل مذمت دی اور فل فور دا پابندی ختم کی اور دا لائسنس بحالو کی تاکہ کم دا بے چینی دا کارکنوں کی دی آگاہ ختم سی. اگر دا نہ ہو سنو دا ملک بھر کے مجھ دا پاکستان یونین آف جرنلسٹ کم مجھ یو تنظیم دی آگاہ زیر تمام احتجاجی مظاہرے کو اور پارلیمنٹ مختم درنے ورکو.
د پیمرال لوري په خوارسوي بیانیه کې ویل سوی دي چې دغه درې واړه ټلویزیون به دغه بندیزونه به د دسمبر له لومړۍ نیټې څخه د ورځې له 12 بجو څخه به پر دوی باندې عملي شي. په پاکستان کې په دینزدو کې د پیمرال لوري یو شمیر ټیویانی د پیمرال لوري له قانوني بندیزونو سره مخامخ سوی دي. تیره اونۍ پیمرا پایواد کې په غیر قانوني ډول باندې یولس د عیسائی مذهب سره اړه لرونکي ټیویانی وتړلې. د پیمرال لوري وویل سو چې دغه ټیوی چینلونه هم دوی د هغو ټیویانو په شان باندې تړلې دي چې هغو د قانون خلاف ورزي کړې ده. دغه بندیز د مذهب سره هیڅ ډول اړیکې نه لري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
دا دیو ریډیو دا کواړی چې ایمیل راولېږئ نو زمونږه پته دادا دیو ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زمونږه ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آی او ات وی او ای نیوز ڈاٹ کام. چې دا سی به لیکئ وی او اے این ای ڈبلیو ایس .com.
ګران اوریدونکو تاسو واشه په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د بلوچستان کې د یخنی موسم راتلو سره کوخل کو ته مسلې جوړې شوې دي. د یخنی کې چې کوم بیماری دی هغه عام شوی دی. بلخوا چې کوم خشکی را خوشحالی را یا وچکالی را هغه هغه هم ډېرې مسلې جوړې کړې دي. د دې سره چې خلک ځان ته چې کوم دی کوټې ګرموي د هغې لپاره چې کومې دړې دي یا لرګري د هغې نه بیې هم ډېرې لوړې شوې دي. د ډیو ریډیو خبریال نعمت سرحدی په رپورټ راکوي.
د بلوچستان ایالت شمالي منطقه دا وخت د سخت یخ لاندې راغلی دي چې دغه د یخ کچه زیاتې دو سره د ژمي بارانونو د نه کېدو له وجې سیمه سیو طرف ته د زیاتې وچکالۍ سره مخامخ ده. خو بلې لوري ته و عام خلکو ته د سوزونکو بوټو په حاصلو کې هم ډېر زیات مشکلات ورپېښ دي. عادي خلک وایي چې په دغه زیاتره پښتني سیمو کې د ګیس سهولت نشته ځکه چې خلک پر بوټو او لرګو باندې انحصار کوي. خو د هغه بایې هم ډېر زیاتې لوړې شوې دي. دغه سوزونکي بوټي چې زیاتره د پنجاب او سند څخه دلته راوړل کیږي.
دلته به دغه یخ نه دی، دا یخ چې جوړ سول دغه ډېره پریشادي و، دغه بوټي ډېر پرش کړ، نیم سوه شپږ سوه شپږ نیم سوه دغه ناوده بوټي دی چې پنجاب یې راوړي، دا پنځه نیم سوه روپۍ باندې د بوټ موږ ډېره کاخته ده. او یخونه خو نه دي راغلي، که یخونه راځو درې به دا نوره ګراني جوړه شي، دغه دا بوټي به نور وروسته ګرانه. دا بوټي باندې موږ ډېره پریشاني ده، کاروبار نشته، موږ دې موږ د مزدور کار خلک دي.
او پروشه کال بټه ارزانه وسش کال چې دی بټه یو دم یخصلو یو دم ګران سره پروشه کال په 1500 روپی منولو وسش کال تقریبا 200 روپی ته من رسیږي. دا بټه چې د پنجاب پر روان د کر لرګی دی، بس دا مژانو سبا وس دای د غکوم تولوم بیا اریه والا لوړم په 75 روپی باندې په 200 روپی باندې اریه والا رکیه بیا ګوټکی جن را جوړی، بس موږ دغه ګوټکی وړو کوته.
د سوزونکي بوټي بای لوړې دو سره د کویلې بای هم لوړې سوي دي. یو کویله خرڅونکي وای چې وست سوزونکو بوټو ترڅنګ ادي خلک وست پر دغه کویله انحصار کوي، خو دا هغه بای هم لوړې دي.
دغه سکار نه دي چې لوړې دي، دا زیاتره بازار لزی بازار کې الته پدات قانون کې په سیرو خرڅیږي، په 500 سپی کیلو دي، په بوټه وس نه خرڅیږي، بوټه ګران دي. موسنزلی پکې دا غریبان خلک سنزلی پکې دا
پسمه کې د غروان و چې تل عمل موسمي نه جوړې هم ډیر زیاتی امسوي دي، چې ادي خلک په زکام او د غاړې او د سترګو په ناجوړې کې اخته ډیر زیات لیدل کیږي. د مکمه موسمیاتو په هانوای چې د غروان و چې په نړۍ کې د هغه موسمي بدلونونو اثرات ښکار کوي، چې دا وخت د سیمه هم په خپل لپیټ کې اخستی ده. دغه موسمی بدلونونو د پاره عالمی نړۍ غونډې د ملل متحد د چوکاټ لاندې وسوي، چې زیاتره دولتونو دغه موسمی اثراتو څخه د بچاو تدابیرونه نیولې دي. خو په پاکستان کې دغه رنګ هیڅ قسمه تدابیرونه نه لیدل کیږي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو، چمن.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
وخه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، نن سبا د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا بازار ښه ګرم ده. ځوانان ټول په ټولنیزو رسنیو کې د فیسبوک، ټویټر او په نورو صفحو کې له یو بل سره خپل نظرونه شریکوي، د خپل خوښې مطالب شریکوي او د خپل ټولنې مثبت او منفي له یو بل سره شریکوي. په پښتنو مېرمنو باندې د ټولنیزو رسنیو واقعیت څه ده؟ په دې اړه صادق قاسم شاه یو راپور لیږلی.
ګران اوریدونکو، ما سره دا وخت د پیښور یو څو داسې ځوانې جنکۍ چې په لاس کې موبایل لري او ملګری دي، دا وخت موجود دي. دوی نه به تپوس کوو چې ملګرو کې د سوشل میډیا لکه فیسبوک او واتس اپ غوندې ایپس له وجې خپلو کې مخ په مخامخ ملګرتیا خبرې څومره کمی شوې دي، او د سوشل میډیا د دې په دوستو سره اثر اچولې دي. خو غواړم بچ یو لږ سره خپل تعارف وکړي.
او څه کوي؟ زمانو مردا دي او زه پیښور یونیورسيټي نه آیار کوم، انٹرنیشنل ریلیشنز.
زمان ہوں فائز اصغر دے پشاور یونیورسٹی نے مزا آئی آر ڈپارٹمنٹ.
سارا احسان آئی آر ڈپارٹمنٹ نا.
موبائل سمر پرس کے استعمال ہوئی او ملگرو سے زیادہ موبائل خبریں کوئی کہ مخ مخام
جی زیادہ موبائل استعمال خو ډیر کم کوم، خو مخامخ زمونږه انټریکشن ډیر زیات دی. خو نن سبا سوشل میډیا چې دغه دونه دغه شوی دا زیات شوی دا او دغه شوی دا چې هغه وجه خلکو کې انټریکشن چې مخامخ انټریکشن ډیر زیات کم شوی دی. نو دغه چې خو مونږه د سی فرندز چې مونږه مخامخ چې دا خګه پلګو
کله مونږه یونیورسيټي کې وکنه، نو هغه ټایم هم لکه مونږه فرندز سره و چې کله مونږه یونیورسيټي نو کور تلل شو، نو هغه فیملی ته هغه ټایم نشور کوله. فیملی سره چې ناست مو کنه، یو خپل لیپ ټاپ کې ناست، یو خپل هغه ته فون ته ناست، لکه ټول خپل فونز کې خپل فرندز سره لګي. لکه هغه ټایم فیملی ته مونږه ټایم هغه نشور کوله، او زیات تر دا فونز کې ټول بیزی فون لکه ملټي میډیا دی اثر پرته دی باندې سوشل میډیا او دا کم دی اثر پرته دی.
څنګه اثر پرته؟ تاسو ملګرو سره مخامخ څنګه خبرې کیږي؟ په
فیس بک او په نور سوشل میډیا څنګه خبرې کی؟
ہمیشہ سوشل میڈیا مانے ہمیشہ گپ شپ ہوئی مخامخ ڈیر انٹریکشن کی گدان چھ مطلب فون چھ دین ہمگا انٹریکشن نو سوشل ہمگا سوشل چھ کم دین ہم اصلی بالکل نہ داسے ہو مطلب دی ہمیشہ خلق کوئی موبائل بیڈ افیکٹس دی موبائل خ افیکٹس ہم چھ مکینو ہمگا فرینڈز چھ کلا سٹڈی کو نو ہمگا ہمیشہ پ اسکائپ مانے سم مانے آن لائن راشو ہمگا ہمیشہ یوز سٹڈی کو نو ما تہ ہو خ افیکٹس ہم ڈیر لگی دا بیا انسان مانے ڈیپینڈ کئی چھ اگر سنگا یوز کئی او سیز سنگا یوز کئی
دا تو ہے جن کو تہ اکثر نظر زمانے کے ہوبے کور کی یو ٹیلیفون جن کو تو بڑی اجازت نو چے اگر فون استعمال کی یا فون راوچت کی یا ہیلو پی ہوئی بڑی کلی والی علاقوں کی اس ہم داسے دا سنگ کور والے پریدی جن کو تو موبائل او کنا
از ما خو جے کم پرسنلی دغه ما تو ہم الاؤڈ نہ دے داسے فون چے نو لگا زبا وایم چے ډیر چے کم سخت فیملیز والے یا غی سٹریکٹ فیملی والے نہ پریدی او آو ډیرو تا پریدی ہم شتم نن سبا یوز سره
وات سدی ولی نہ پریدی ست پریدی
نن سبا حالات وجه چې کوم حالات خراب شوی دي نن سبا چې یوت کې کوم د غره باندې مطلب یو بل سره ریلیشنز او د سي غلط کارونه ډیر کیږي هغه وجه کوم چې حالات خراب دي دا وجه
دې خبره وکړه چې حالات خراب دي اکثر مور خپل نه غواړي چې خپل لونه ملګرو سره نور سره په خبرو اترو باندې ټلیفون باندې بریک دي سایبر کرایمز په حق له قانون راوته دي او تاسو ګورئ چې جنکو ته مسله وي د فون په استعمال کې ملګرو په سلیکشن کې په فیس بک دی او واتس اپ دی او ټویټر دی جنکو ته مسئلے وی پختنو جنکو
او خامخا اس جنکه لک اوس یو خ فاملی نه او یو لک خ فاملی نه او چکه مخ فاملی نه اغه خ فرندز خدن جوړ کی او اغه سره د سی انټریکشن کی نو اغه فرندز او فرندز د سی انوایرنمنت خراب شی بیا نیم جنکه چی لک اغه د سی کای چی اغه خپل لک ډیر زیات یا اوپن مایندډ ورته وای جی لک دا بدن غنی کنا اغه ته لگی چی اغه نور چ کمی جنکه دی اغه بدن لگی لک اغه پکچرز او اغه کانټاکټ نمبرز د سی اغه سپریډ شی لک د سی اغه ته لگی چی دا ټیک ته مجھے کمی اگر نوری کھینچنے کی اگر ہم پکی اگر شی پرائیویسی ایشوز چکم دی اگر شی پرائیویسی چکم دی ڈسٹرب شی نو دا سیدھا مسئلہ وی ہو لکا بس خبر ادا چے اگر فیملی اور اگر باندې ڈیپینڈ کی تربیت باندې ڈیپینڈ کی اگر چ پوزیٹیولی یوز کنے پوزیٹیو
خبر کرا شی چے پ سوشل میڈیا ملگری زیاد تاس تو بخو وی کنا احساس چکم مخ پ مخ مخ کم ملگری مخ
مخ مخ مخ آئی تھنک جی بالکل
تاسو
بالکل مخ 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 یو بیل خوند لري او پ سوشل میڈیا باندې مطلب مخ مخ چے خبر کی نو ازره کلا ازره نه انسانو کی هر س انسان ایکسپریشنز وګوره دغه وګوره نو زکه زم چې مخامخ بالکل
ډیره مهرباني ستاسو باندې
ګران اوردونکو تاسو واسه په امریکا ډیو ریډیو ته وګي او د پولیو په اړه باندې د پیښور خالصا ون یو سیمه ده چې الته پولیو ناروغي ډیره زیات او مور او پلار بچ کنه ماشومان تر پولیو احساس کور کول نه انکار کو خو اوس وایي چې په دغه کې کمی راغلی دی رپورت کرا کوي نبیلا مشتاق
یونین کونسل خالصا ون چې پولیو وایرس حوالے سره حساس ګرځول شوی دی یونین کمیونیکیشن آفیسر په هیڅ کارکونکي کمل شاه ډیو ریډیو ته دا وویل چې د یونین کونسل کې با اول ګن شمیر خلکو بیا له بیلو بنیادو باندې خپل ماشومان ته پولیو ست ساس کې ورکول نه انکار کولو
اول خو ډیر غټ تعداد باندې زمو په یونین کونسل کې مو سره با د درې نیم سو نه زیات ماشومان به د ویکسینیشن نه پاتې کېدل چې هغه به د غلط فهمۍ په بنا باندې د پولیو کترو نه انکار کولو چا به ویلي چې دا فیملی پلاننګ کوي دي سره دین آباد بیا ماشومان نه کیږي بعضی خلکو به نور دغه رنګي خبرې دي سره تړلې وي چې موږ خپل ماشوم ته ویکسین ورکو نو ټوخې پیرا شي چا به وي خېټه کې ور سره دړ شي دغه رنګي ډېری خبرې هغه به یو مس کنسپشن په بنیاد باندې وی کولی
کمال شاه زیاته وی چې خلکو ته پولیو زت ساس کو اهمیت په حق لا آگاهی ورکول سره دایته ډېر फायदा تر لاسه شوی دا او سر تر ډېر خلک انکار هم نکوي
کله نه دلته کې دا باقاعده کمپینز کیږي اف سی ڈبلیو سی ایچ ڈبلیو سٹول ورزی اے سیز ورزی کم د علاقې انفلوئنسرز دی مذهبي اویرنس سیشنز باقاعده کیږي او هر یو علاقه کې چې کوم ځای کې متخکاری شي چې دازې متهای رسته الده کې اویرنس سیشن کو داغي په وجه باندې زمونږ یونین کونسل کې ډیر غټ چینج را لیدي
کمال شاه زیاته وی چې تر اوسه پورې 25 ماشومان د مور پلار انکار په وجه پولیو زت ساس کو نه محروم پاتې شوې دي
سره سټیل داسې 25 ماشومان پاتې دي او چې هغه تر اوسه پوری ویکسین نه دي سکلي امید ده ان شاء الله موږ خپل کوشش کوو چې دا هم موږ پوی کو او د ویکسین په اهمیت باندې خبر کو.
کمل شاه چې انکاری والدینو ته پاره هم یو پیغام لري او وای
کم والدین خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکی نه ورکړي نو هغه ته دا درخواست کو چې باقاعده خپل ماشومان ته د پولیو ویکسین ورکړي. په زموږ په دې ملک کې اول د پولیو ډیر ګڼ تعداد باندې ماشومان به چې هغه به افیکټ کېدل اوس په هغه تعداد کې یو انتهایی کمی راغلی دی. نو دا په د پولیو د دې څاڅکو په وجه باندې دغه کنټرول راغلی دی.
نبیله مشتاق، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.